جون شلما د کډوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې سکال داسې کال کې د کډوالو ورځ منځل کیږي چې لسلو میلیونو څخه ډیر خلک په هغه هیوادونو کې چې دوی د جګړو زورونې لوګي او اقلیم بدلون له ګډوډیو سره مخ دي او له همدې کبله د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې شمیر کډوالو کې خزې ماشومان او نارینه شامل دي چې ستونزمن سفرونه کوي ډیرې وختونه د تاوتریخوالي استحصال تبعیض او ناوړه چلند سره مخ دي. دا ورځ یو بهانه کیږي چې د مهاجرینو د ساتنې او ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. نو نن د امریکا غږ ټول پروګرامونه همدې ورځ ته ځانګړي ده. په دې پروګرام به مو د مهاجرو د ژوند بیلابیل اړخونه د ملمنو سره وسپړو. نو هیله لرم چې د دې پروګرام تر پایه را سره پاتې شئ. زه ګالیارانه لستانیم. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتونکو کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلمه لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤلې ویلې دي چې د افغانانو وضعیت د نړیوالو نه پاملرنه د ژورې اندېښنې وړ ده. په دې ورسته یو کې په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند او زورونې په تړاو شکایتونه کړي دي. د پاکستان چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند کوي چې د سفر اسناد نه لري. افغانان په نړۍ کې د کډوالو لوی شمیره جوړوي. په افغانستان کې د طالبانو لوی واکمنیدو وروسته غونډوي هوادونو او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ بهیر د پخوا په پرتله زیات شوی دی. د اروپای ټولنې د احصایې دفتر وایي چې د روان کال په فبروري کې افغانان په اروپای ټولنې کې د پناه غوښتونکو له عمده ډلو څخه وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې شمیرې ښیي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو څه باندې 15 سره افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ له نړۍ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په خوځو باندې د محدودیتونو له کبله له طالبانو سره حساب وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې باید له دې مسلې څخه مخ ونه ګرځول شي. هغه د افغانستان د وضعیت په اړه دغه شورا ته د راپور کولو په محل کې ویل شي د طالبانو اقدامات باید د جنسیتي زورونې بشري ضد جرم معادل وګڼل شي.
د کډوالو نړیوال ورځ د کډوالو د نړیوال ورځ په ځانګړي خبرونه کې د افغانستان د کډوالۍ پر لاملونو د افغان کډوالو پر ناصرګن برخلیک اقتصادي کړکیچ فرهنګي او روحي رواني فشارونو او د نورو اړوند موضوعګانو په اړه راپورونه او مرکې لرو. د خبرونه د جون په شلمه د امریکا غږ په ټلویزیون رادیو او ټولنیزو رسنیو کې خبريږي.
د نړۍ یو سلو اتل سلوي خیبادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون او اړوند پروتوکول منلای او لاسلیک کړی دی. خو له منځني ختیځ څخه نیولې بیا تر جنوب او جنوب ختیځ آسیا پورې یو شمېر هیوادونو شته چې دغه اسناد ته ژمن نه دي او تر اوسه یې لاسلیک کړی نه دی. د کډوالو کنوانسیون او پروتوکول څه دي او د نړۍ هیوادونه د کډوالو په اړه څه مسؤلیتونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار احمد شکیب دوست راپور چمتو کړی دی.
ساکال د کډوالو کنوانسیون دوه ویم کلیز المنزل کیږي. دا کنوانسیون په 1955 کال کې تصویب شو او وروسته په 1988 کال کې د کډوالو د پروتوکول سند رامنځته شو. تر دې دمه د نړۍ 1300 هیوادونو د کنوانسیون یا پروتوکول منلای او یا پلي کولو ته ژمن دي. دغه دوه سندونه د کډوالو د حقوقو د خوندیتوب لپاره دي. تاسو لیکونکو هیوادونو منلای چې کډوال ماشومان خځې او مالونین ژغوري او د پناور کول زمینه ورته برابروي. د ملګرو ملتونو د شمیرولو مخې په نړۍ کې څه باندې 9.8 میلیونه خلک په جبر د خپل مینو پرې خودو تړشي بي دي. د دې جملې نه څه باندې 22 میلیونه خلک کډوال دي چې نیمایي ځوانان او عمرونه یې له 18 کالونو کم دي. په نړۍ کې په هارو اته اتیا کسانو کې یو کس جبران د خپل مینې پریخودو ته اړ کیږي. اړوند ادارې او فعالان وایي چې د سندونو یو شمېر منونکي او نه منونکي وادونه د کډوالو حقونو ته درناوی نه کوي.
د کډوالو د خطوب لپاره ډېر کم کارونه کیږي. زیاتره په همدې څنګه کډوالي سار کې څنګه کډوال خپل هیواد وژغوري، څنګه مثلا اروپایي هیوادونه د خپل سرحداتو کې دیوالونه فنسونه جوړي چې کډوالي سار کې. نو د دې زه خود ماده 15 کال کې سندل درې چې کډوالو په برخه کې څه وي، چې هغه خصوصا داخله شي راځي پناه غواړي، د هغه په برخه کې چې کوم مثبت ګامونه اخیستل.
د ملګرو ملتونو درې څلوېښت وړو هیوادونو د کډوالو پر نړیوالو قوانینو لاسلیک نه دی کړی او عملي کولو ته ژمن نه دي. د لیبیا، سعودي، پاکستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونه د میلیونونو کډوالو قربانه دي، خو اړوند قوانین یې منلي نه دي. دغه هیوادونه ولې د کډوالو کنوانسیون او پروتوکول نه مني؟
ځکه دوی تاسو فکر کوي که دوی د دغه کنوانسیون غلي شي، نو بیا دوی مجبور دي چې ځینې مکلفیتونه ځان باندې ومني. د دې په خاطر سره د دې نه چې دوی کډوال په خپل هیوادونو کې لري او د دې لپاره لازم مرستې رسوي، لیکن دې ته چمتو نه دي چې دغه نړیوال قوانین ومني او د دغه کنوانسیونونه غلي شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو او پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته ګڼ شمېر خلک کډوالۍ ته اړستل شوي دي. له اوکراین نه 14 میلیونه خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. سوریه د نړۍ دویم هیواد دی چې 6.8 میلیونه وګړي مهاجر شوي دي او په افغانستان کې لسیزو جګړو څخه کم 3 میلیونه خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړستل دي. کوم هیوادونه د کډوالو قربانه دي؟ د معلوماتو لمخې ترکیه د زیاتو کډوالو قربانه ده، ورپسې د اردن، کولمبیا، یوګاندا او پاکستان نمونه راځي. په 2022 کال کې د 10 میلیون خلکو بې ځای کېدو ته په کتو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د اقلیم د بدلون او نورو کړکیچونو له کبله به تر 2050 کال پورې څه ناسه 1 میلیارد خلک له خپلو مینو نه بې ځای کېدو ته اړ شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو په وینا نن هم هر دقیقه کې شل کسان د مختلفو دلایلو او اندېښنو له کبله بې کوره کېدو ته مجبور کیږي او له هیواد نه بل هیواد ته کډه کیږي. لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې مې ویلي، موږ نن خبرونه کوي په نړۍ کې د کډوالو په وضعیت او همداشان د دوی په حقونو او هیلو په اړه خپل ملمنو سره خبرې کوو. د لړ کې موږ درې ملمنو لرو چې په لومړۍ برخه کې را سره د کډوالو د چارو څېړونکي ښاغلی زړور خان مفکر صاحب دی چې له کاناډا څخه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوی دی. مفکر صاحب، سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې د ملګرو ملتونو ټولنې د کنوانسیون په اساس هیوادونه مکلف دي چې بې کوره شوو خلکو او کډوالو ته د پناه ورکولو او مسؤلیت لپاره لازم ګامونه واخلي. آیا د نړۍ ټول هیوادونه دغه مسؤلیت عملي کوي؟
ډېر مننه په لومړي سر کې تاسو ته سندرو هیواد لیدم کوم ریدم کې سلامونه ویا. دغه ورځ هغه باندې ته چې هغه بې کوره شوی دي، د دې د رنګېلې دي د خپل هیواد څخه لري په بیسنو شي ګوند کې مبارکي وایم. په واقعیت کې دغه ژمنی چې دا هیوادونه کړي دي، کنوانسیون چې د هغه هیڅکله عملي کړي دي او اکثره هیوادونه په اندغې کې خپل لاس لري. همدا هیوادونه دغه نورین نه رامنځته کړي، پرې هیوادونه چې نو کله چې په نورین د اقتصادي ګټو په خاطر باندې په هیواد کې رامنځته کوي او خلک اړ باسي چې مهاجر شي، نو د سې هیوادونو ستاسو کوم نه د پکار چې د هغه د مهاجرو حقوقو د لپاره کار وکړي. لکه زموږ اکثره هیوادونه زموږ په افغانستان کې دا وسو مسئله وضعیت چې د سیاسي کړکېچې دی، دوی په کې لاس دی، نو توقو هم مور نه پکار نه ده چې دوی د مهاجرو سره هغه ژمنې عملي کړي. او په ټول نړۍ کې چې اوس موږ کوم اثر د متفاوت
دی، فکر سره بالکل اوس تاسو ویل چې متفاوت چلند کوي. موږ وینو چې د نړۍ هیوادونه د کډوالو کورشو خلکو نور مهاجرینو سره جلا جلا چلند کوي. تاسو په نظر د دې متفاوت چلند لامل څه دی او ټول هیوادونه ولې د ملګرو ملتونو منشور نه عملي کوي؟
اصلي خبر دا چې د پناړي کې موږ ګورو چې منورین رامسته کې خصوصا د مهاجرت او د کډوالۍ نورین په دې شاته اقتصادي ګټې د هر هیواد نه ختیری بعضې هیوادونه مذهبي یا لساني یا جدي مسلو ته ډېر لمن وهي خو په حقیقت کې د دې تر شا ټول اقتصادي ګټې دي. هر هیوادونه چې زه په زغره دا باندې ویل شم چې مهاجرین مني اکثره ځوانان مني هغه مني چې هغه پوهي وي او هغه تخنیکي او زده کړې کړي وي هغه ځکه چې هغوی بشري قوې ته ضرورت لري او په دې اساس باندې غواړي ځوانان هلته جذب کړي. خو که چېرته موږ په مجموع کې وګورو چې د یتیمانو دپاره ماشومانو دپاره د کونډو دپاره د مهمینو دپاره هېڅ هیواد ټټر نه وهي چې راشي دغه مهاجرین چې چې هغوی په جبرن بې ځای شوي دي هغوی ته پناه ورکړي او هغوی ته سهولتونه میسر کړي. صحیح ده چې یو څه اندازه فیصدي به ورته وګورئ د نور مهاجرینو سره کېږي او دغه سهولتونه خو اکثره که موږ وګورو د دغه مسایلو تر شا د کوم هیوادونه چې مهاجرین ته پناه اخلاصي اقتصادي ګټې شامل نه شي.
بله مفکر صاحب، کاناډا ته هم سږ کال ډېر افغانان راغلل. امریکا او کاناډا ترمنځ د کډوالو په اړه چې کومه موافقه هم شوې تاسو په جریان کې زموږ د پاندې پروګرام کې قرباني خبرې وکړي، هغه په افغانانو څومره اغیز لري او افغانان باید وکړي د دې تړون د مخې؟
دغه کاناډا چې د امریکا او د کاناډا ترمنځ شوې ده په افغانانو باندې ډېر اغېز لري. څوک امریکا ته دی اول راغلي دي هغوی ډېر متاثر کړي، خصوصا هغه افغانان چې هغه په پیرول کې امریکا ته راغلي وو هغوی کولی شي کاناډا ته راشي او کاناډا کې پناه واخلي. اوس دغه لارې ورباندې بندې شوي ځکه هغه اول ناول امریکا ته راغلي اول باید عملته پلی وکړي د قانون له مخې. استثناء شته هغه خلک چې د خپل شریکي ولري هغه راکولی شي کاناډا ته اوس مرشي، خو هغه خلک چې مثلا دوه کاله پخوا راغلي نیم کال پخوا راغلي هغه باندې هم دغه دروازې بندې شولې ځکه چې هغوی ته تقریبا امریکا کې څه شوي دي او پرته دغه شی نه لري نو هغوی هم نشي کولی اوس کاناډا ته راشي. مړه تاثیر چې دی په افغانانو په افغاني کډوالو باندې کړی، هغه کډوالو باندې کړی د مکسیکو د لارې کاناډا امریکا ته به کاناډا ته راځي.
بله مفکر صاحب، یو پښتنه لرم کلنډي راته ځواب راکړي. د کډوالو په توګه د یو شمېر افغانانو چلند تاسو څنګه ارزوي؟ دوی د عامه پوهاوي لپاره څه وړاندیزونه لري؟
ټول مهمه خبر ده چې دا اصلا دغه کډوالي چې دیواز خو جبري کډوالي جنگ او جګړه خو نه ده، د فقر او بیوزلي او اقتصادي ناورین چې دی د خلک مجبورې چې هیواد پرېږدي. خو افغانان چې دي دوی باید اکثر په دې باندې مخکې د افغانستان څخه وځي یا د مهاجرت پلان تړي باید د هیوادونو په باره کې معلومات ولري چې کوم هیوادونه ښه شرایط لري او مغزې ته ځان ورسي. که چېرته دوی داسې وکړي چې خصوصا زموږ ځوانان چې هغه اتلس نورونه کم دي خو سرانه په اروپا طرف ته روان دي، لکه تېر ورځ تاسو لیدلي وو سوه کسان مهاجرین چې بیا کشتۍ کې راتلل. نو باید هر کله افغانان چې د هیواد نه وځي باید مکمل بشپړ معلومات د هیواد په اړه ووایي، د لارې په اړه باندې تر تګ
ډیره مننه کوم. دا چې بیا په دې برخه کې کوربه هیواد دوی ته باید څه ډول معلوماتونه ورکړي دا هم یوه مسله ده چې بیا ممکن په راتلونکو پروګرامونو کې ور باندې وغږیږو. د کډوالو د چارو څېړونکی ښاغلی زړور خان مفکر صاحب، ستاسو د وخت او زمانې څخه نړۍ مننه کوم. خیر اوسئ.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یک شنبه تر پنج شنبه.
اوس هم راځو د افغانانو وضعیت باندې په پاکستان کې. د افغانانو په وضعیت باندې خبرې کوو. څلور لسیزې وړاندې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې، په میلیونونو افغانان خپل وطن پریښودو ته اړ شول او ډېری ګاونډ ایران او پاکستان ته پناه یووړه. په دې کډوالو کې ډېر داسې سپینګیري لا هم شته چې دا څلور لسیزې د کډوالۍ ژوند یې وهلی. زموږ همکار خدای نور ناصر په پېښور کې د افغان کډوالو خراسان کم ته ورغلی، هلته یې له ځینو سپینګرو سره خبرې کړي دي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
دا کډوال سپینګری د تیر څلوېشت کال کډوالۍ ناخوالې راتبایي. دوی تنکی زلمیان وو چې کډوالۍ ته اړ شول. اوس یې ژرې سپینې دي او ستړی ژوند یې آن له تیرو څرګندېږي. دلته ډېر داسې کډوال لا هم شته چې په سپینه ژیره لا هم خواري ته اړ دي.
او راغلی دلته هم د شوروي پوخ کې راغلي تقریبا مختلف جین درګي او منډې کې هم وو. هغه کې مې ورته ویلې جنارا کې هم دا ټولو کې موږ وسېدلي اوس په لندل تر هغه لیل ته وشي. ژوند والله سړير خراب ده وروره، دیاړي نه پیدا کیږي. حالات دغه څه حالات ده، ګراني ده، قیمتي ده. یو ټوړه وړه په 100 روپۍ دی ایران چې دې ته وس دې موږ وس نه کیږي سوای خپل. د که یو ورځی پیدا کو دی دوه ورځی بساسی پسې ګرځو نو سو کړو در په در خاورې په سری مهاجرت خو وسه غا ول کې بیا موږ خو گزاره کوله سمرست به کېدلې سمرست باندې سیوی دی بیا بس موږ یې سنری لیدلې وروره دی اړې د مزدوري د کله لار سو کبار ته بدی ګیره باندې زو پدې کلو کې رمباړي وه ناری وه بس اړو کې ټیمانو چپړې راټولو هغه باندې موږ وخت یې رو گزاره کو هغه باندې وخت یې رو
د کډوالې په دې کړېدل ژوند کې دلته یو شمیر داسې کډوال هم ستچې وایي د ژوند لار ترې ورکه ده دوی وایي د عمر ډېره برخه یې دلته تیر سفخو نه هم د خپل وطن سپو او نه هم دلته ومنل سپو په دوی لپاره ژوند یوازې د کړاو نوم دی
اوس موږ نه دی په خپل ژوند تیرولو مس کم په دال جو سو کو شو کو هر سفر ګرام را نه ګډ وډ شو یې بیزی نیست اکثر ماشو تا پراتی بی خلق و رو بوجه نیست اگه سید با دریزر روپای باندسنگ وادی اگه پیزس روپای بیاری نیست پرشه ماشو مانی پا کور کنه و دیاده بیتیر یادی کلی و دسالورم و پینزم سیم تا چه ورسی گه ویده دیدیم و شاید اسین کنه منگشاره نیست با کور نشتی اکثر وقت که پاکستانه کار چنی دوان ندرکه و دان ندرکه و آقا لاشه شل دیش روپای پانزوش روپای بگی مصرف که آتا دوان ندرکه بی پاکستانه کار را را پاکستانه ده کم زیر کم مصرف ده ماجلو جیر
داگه سپنجری کدوال لا هم یو آرمان لری او حقا دا چه پاتی و مری خپل وطن نصیب سی
ارمان هم داده سی دا خپل وطن خدای ازاد یا خپل وطن تلار سو بس دا پاکی وطن زند خوالتا پاکی خپل وطن کی تیر کو دا پاتی
ارمان هم دا شاید یا چی اللہ تعالی و از بعد دی قلعی با و جم سیدا دا روشتا نسل خوبا پزیشی کنم اون من خوچار سی تیر شو تیر شو ارامی سی دگی را چی اول غزم ها وګه تا ګم چې وطن د لار شم ور په سیده نور مم دغه سی په امکانات نشته هلته ممنیت او حساب کتاب دغه سی ګل وړ به
دا بیا د کډوالو د همدی کام په سلمی دی او شاوخوا ټول یې دلته زیږیدلې او لوی سوي دی په دوی کې اکثریت داسې دي چې په ژوند دی خپل وطن نه دی لیدلې
دلته د کوم مشکلات خو ظاهره د چار چته په دې چې د کوم ژوند څنګه دا ډیر یو ساده ژوند دی خلک دلته په کورونو کې اوسېږي د دې کورونو کچه به خام کورونه وي او د سید بجلی مسایل هم ډیر زیات وي نو دا ټول مشکلات دي
په پاکستان کې لتیرو درو یا څلورو لسیزو راهیسې په ملیونونو افغان کډوال په دغه ډول کمپونو کې ژوند کوي او په دې کمپونو کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم د دوی دلته په لسکونو کلونه تیر شو خو لا هم د شاک له پاکو وونه ولې بیا تر سیهی آسانتیا ویو او د ماشومانو لپاره لزده کړو لا هم به برخې دي خدای نور ناصر امریکا شاخ پراسان کامپ پېښور
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت دوام ورکوي په دې ورسته یو کې مون خبرونه درلودل چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې ګڼ شمیر افغانان نیول شوي او د بې سرنوشتۍ د حالت سره مخ دي په دې موضوع باندې د لانور معلوماتو لپاره اسلام آباد کې د ازادي خبري علي لیماس فیصل سره خبرې کوم شو د شپې د سکاټ لالي په پروګرام کې را سره مل ده بخیر اغلی لیما جانی په اول سر کې کډار ته وایي چې نن د جون شل د کډوالو نړیوالو ورځ دا په دې دا په داسې وخت کې منځل کیږي چې د پاکستان هیواد چې د تیرو سده پاسه څلورو لسیزو نه د افغان کډوالو کوربه دی د دې هیواد په مختلفو برخو کې د افغانانو د نیول کېدو او بیرته افغانستان ته د جبري ستنېدو خبرونه اوریدل کیږي کای تازه حال را سره شریک کړئ په دې برخه کې تاسو معلومات لرئ
مننه ډیره زیاته سلامونه تاسو ته لیدونکو ته هم شنه والو ما حالات فعلاً په پاکستان کې ډیر کنه دی البته هیڅ کنه دی ځکه روسي ورځو کې مختص ټول دي شاهدان چې د پاکستان د حکومت له لوري په غیر قانوني ډول خو سرانه ډول باندې افغان مهاجر له افغان کډوال په زور او په زور نیول سوي دي پر کورنو باندې چاپه چور سوي دا هغه کسان چې دوی بهاني ورته کوي چې اسناد نه لري او بیا د کسانو په نوم باندې هر افغان په سړکونو کې په کوڅو کې هغه کسان چې د اسلام آباد په کمپونو کې دی ژوند کوي او د اسلام آباد په ښار کې دوی هلته ژوند لري او دوی خپل شپې ورځې په یو انتظار سره د دریم هیواد لپاره تیروي د پاکستان حکومت خود سرانه ډول
بله لیم جانی په دې برخه کې اوس خو د افغانستان سفارت هلته شته دی، آیا په دې برخه کې د سفارت خلک څه کړي دي، د دوی دغه اقدام په دې برخه کې څه معلومات لري؟
د افغانستان سفارت د افغان کډوالو لپاره په اسلام آباد کې همداسې ترڅنګ یونیسیار چې د کډوالو په برخه کې دوی کار کوي او د افغان کډوالو لپاره دوی یو ډول سیستم جوړ کړی دی چې انټرویوګانې ترې اخلي او ټوک نمبر ورکوي. متاسفانه دغه کوم ټوکن نمبرونه چې له افغان کډوالو سره دلته دي هغه هم پولیس نه مني، او افغان کډوال په ډیرو بدو شپو ورځو کې فعلاً دلته په اسلام آباد کې شپې ورځې تیروي چې د افغانستان له لوري، د افغانستان د سفارت له لوري او د یونیسیار له لوري تر اوسه افغان کډوالو ته
شوی. په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو نه پس ګڼ شمېر افغانان پاکستان ته کډه کېدو ته اړ شول. دوی کې هغه زرهاو افغانان هم شامل دي چې نورو ملکونو ته د ویزو په تمه پاکستان کې میشت دي. د دغو افغانانو وضعیت او سرنوشت تاسو څنګه ارزوئ؟ دوی څه وایي؟
متاسفانه د دریم هیوادونو له لوري هم په دې برخه کې هیڅ کوم سم کار نه دی شوی. تقریبا دوه کاله کېږي دلته چې ډیری افغانان د ځینو هیوادونو د ویزو په تمه دي چې هیڅ نتیجه تر اوسه نه ده ترلاسه کړې، او هغه افغانانو چې د پاکستان ویزې درلودې، اسنادونه یې درلودو، هغه ویزې هم په ختمېدو سوې، او د پاکستان هیواد له لوري افغانان ته په هیڅ ډول باندې ویزې نه ورکول کېږي چې دا هم د افغانستان د وګړو لپاره، د افغان کډوالو لپاره ډیره ستونزمنه ده. او دوی دلته پورې دي چې ژوند وکړي، شپې ورځې تیرې کړي، ځکه ډیری هغه کسان دي چې د افغانستان تیر حکومت کې مدني فعالینو، خبریالانو، د دې تر څنګ په پاوز کې دوی کار کړی، او ځینې نور ډېر مهم کسانو چې په تیر حکومت کې رول درلود او دندې، اما دوی نه شي کولای په هیڅ صورت باندې.
ډېره مننه کوم لیمه جان، ستاسو د وخت او ارزونې څخه په خیر اوسې.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، له یک شنبې تر پنج شنبې له واشنگټن څخه په ژوندۍ بڼه.
سام رازو د پروګرام اخري من متاله کور لري د هیلو سره ژوند ملګری ملتونه د 2023 د کډوالو نړیواله ورځ د دې شعار سره لمانځي. په دې تیر کابو دوه کال کې قریب 9000 افغانان امریکا ته راغلي دي چې دلته د نو هیلو سره ژوند پیل کړی دی، او یو شمېر پکې خپل هیلو ته رسیدلي او بریالي ژوند یې پیل کړی دی. د همدې راغلو افغانانو کې یو ورجینیا ایالت راغلی افغان خغلی راحت خپلواک صاحب دی. خپلواک صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، او ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. د یو کډوال په صفت امریکا ته دغه ستاسو سفر، او نن د کډوالو د یوې ادارې سره په لوړ منصب کار کوي، تاسو د نورو افغانانو یا وطنوالو سره تاسو مرسته کوئ، که په دې هکله لږ څه معلومات راته راکړي چې تاسو کله چې امریکا ته راغلی نو څه اندېښنې مو درلودلې، او څنګه مو ځان د هغه وضعیت نه راوویست؟
سلامونه، وخت مو بخیر. سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته.
علیکم السلام.
د متاسفانه چې په مجموع کې کډوال د نړۍ په کوچو کې ژوند نه لري، له ډېرو ستونزو سره، له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. په خصوص افغانان مثلا تاسو راغونه واورېدل، دلته په کډوالو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ما هم په هغه مهاجرت کمپنۍ کې په پاکستان کې ژوند کړی. دلته ستونزې یو څه متفاوتې دي، هیلې هم شته، اندېښنې هم شته، فرصتونه هم شته دي د مهاجرینو لپاره. ما د مهاجر په توګه په 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان په توګه وروسته مهاجرت ته اړ شوم. امریکې ته راغلم او دلته لومړی کې له ډېرو ستونزو سره متاسفانه شوم. مخامخ دغه جو یو ستونز دا و چې په امریکا کې ماده هیڅ د خپلوان یا د خپلوان نشټونو ما ته موږ کله چې کوم سویل موږ د پښتنه کوله چې تاسو کوم یالات زی ما سره نظر هم نو موجود شي کوم یالات کوي بالکل
پام
مینه درلود معلومات خلاوه یغې نو ورسته چې کله د کوم څه خبرو ته د کور او د سیندو ځای پیدا کول یو لوی سوند یې پام وکړي
دغه دقیقا خپلواک سب دغه سوندي هغه سوندي دي چې وسام عمل افغانان د تچ په امریکا کې ژوند کوي یا راځي دوی ورسره مخ دي خو دغه انګیزه تاسو ته څنګه پیدا شو چې نه یوازې وستاسو په خپل په خو درې دلې اس بلکې وز د نور افغانانو سره هم مرسته کوي
انګیزه خو اصلا د دې ځای نه پیدا شو چې شخصا غواړم دنیا ته ثابت کړم چې مهاجر د هیڅ نه کم نه دی اوسن افغانان د هیڅ نه کم نه دي د هر چا سره رقابت کولای شي د نړۍ په ډګر باندې ځان ثابتولی شي خپل مهارت خپل وړتیا ښودلی شي او خپل اثر ورونی درلودلی شي په همدې وحي سره خپل همکار کوو د افغانانو سره او د نور مهاجرینو سره چې په منطقې ته راځي ورجینیا او مریلند او دغه پیټرزي د دې خلکو سره مرسته کوي د دې ژوند اړتیا دایي سہولتونه برابرول د دې ماشومان په مکتب کې شاملول او د کور لوازم او وسایل ورکول او همداسې صحیح معاینات او نور خدمات سره کوي
بله خپلواک صاحب د دې لپاره چې په پروګرام کې هم وخت کم لرم کڅه هم د کډوال په توګه ژوند لستونزو ډک وی خو دا سه کسان هم شته چې خپل هیواد په پرتله د کډوالۍ په ژوند کې ځان ډیر خوندي محسوسوي تاسو د کډوالۍ ژوند دلته په امریکا کې څنګه ارزوي او بل خو د نوو راغلي افغانانو ته تاسو څه پیغام لري دوی دلته په امریکا کې څومره هیله مندي او څومره اندېښمن دي
متاسفانه چې مهاجرین لکه مخکې مې یاد کړه دلته هم اندېښنه شته دي هم فرصتونه شته دي د افغانانو ژوند په مختلفو کټګوریو ویشل شوی هغه افغانان چې د ښه مهارت سره راغلي دي په انګلیسي ژبه تکمیل کولای شي په هر سره بلدتیا لري اسانه کلی شوي دي چې د باندې پیدا کړي متاسفانه چې هغه افغانان چې کم سواد لري یا اصلا سواد نه لري په انګلیسي ژبه په هغه نشي ترسره کولای نوې د ستونزو سره زیات کومه کېدای شي زما توصیه دا وی چې افغانان دی یو بل لاسنیوي وکړي لازمي او معاصر مشورې د نو راغل افغانان ته ورکړي او د دې لاس وکړي او بل افغانان د ښکار په امریکا کې یو شی ځان نشته دوستان ته وایم چې هر شخص به ژوند مسؤل دی او دا به د دې فرهنګ څخه زده کړو چې موږ د خپل ژوند مسؤلین په خپل یو او د خپل ژوند په خپل جوړولای شو
دا خو پیغام دی ډیر مننه کوم خپل راحت خپل واک استاسو د وخت او ارزونې څخه کور مو ودان په خیر اوسې
کور مو ودان سلامت اوسې
ډیر قدم لیدونکو په همدې ځای د څال پروګرام هم پای ته رسیدي تر بیا مو په پاک الله سپارم خیر چره